آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم په خبرونه کې محرکلی کوم. روانونه داسې راپورونه خپاره شول چې پکې ادعا شوې ده چې ایرانی ځواکونو په شاوخوا 300 حق افغانانو ډزې کړې چې دغه هیواد ته داخلېدل. د حال وش په نوم د بشري حقونو یوه ایراني بنسټ خبر ورکړ چې د یک شنبې په شپه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د کلګان په سروان ولسوالۍ کې دا پیښه رامنځته شوې ده چې د دوه شهیدانو په وینا 60 کسان ترې تښتېدلي دي او نور لګېدلي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. اکثر دا پیښه غندلې، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلی دی چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یک شنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته ژغ اوچت کړی. یونامه هم په خپله اعلامیه کې پر شفافو څیړنو ټینګار کړی. طالبانو ویلي دي چې تحقیقات دې وشي او له تحقیقاتو وروسته به خپل دریځ روښانه کړي. سوال دا دی چې په داسې لرې پرته سیمه کې په نیمه شپه کې د دې پیښې تحقیقات چې په نیمه شپه کې رامنځته شوې ده، د دې پیښې تحقیقات ممکن دي؟ د دې پیښې په اړه نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی احمد سیر داودزی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پخوانی شارج دفیر، شاهسوار سنگروال د تاریخ استاد او د سیاسي چارو کتونکي سید بلال فاطمی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارس به له یوه عیني شاهد هم واورو چې ایران ته خلک څرنګه قاچاقي شي. لومړی به راشم داودزی صاحب، تاسو ته کدا پیشه د دې پیښې تحقیقات وشي؟ لومړی خو د دې تحقیقاتو په برخه کې آیا ممکنه ده چې د دې سلري پرتی سیمې تحقیقات ترسره شي او طالبان هم د دې لپاره یو جګپوړی هیئت ټاکلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیښې تحقیقات به ډېر ستونزمن وي، ځکه چې یو خو د ایران په خاورې منځ کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو فعالیت شدید محدودیتو سره مواجه دی. حتی انټرنیټ او ټویټر او دا شیان هلته مدیریت کیږي او پابندیزونه دي. دی ورته باندې چون د ایران لوړ پوړو چارواکو دا پیښه رد کړې ده، نو اوس به دوی تر هر څومره چې کولی شي کوښښ وکړي چې د یو شفافې څېړنې او تحقیق مخنیوی وکړي، تر څو چې داسې حقایق څرګند نه شي چې د دوی ابتدایي بیانیو سره په
دوزه سب وبخشي. په داسې حالت کې چې ملګري ملتونه هم دا غوښتنه کوي، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه کوي، بیا هم فکر کوي چې تحقیقات مشکل دي؟
تحقیقات به وشي زما په اند باندې، مګم شفاف تحقیقات به ډیر سخت دي، ځکه چې هلته د ایران د حکومت کنټرول دی. هغوی د تحقیق ساحه هم مدیریتولی شي، د ساحې نه شواهد ایستلو امکانات هم لري، او په ورته وړ باندې د دې امکان هم لري چې عینی شاهدان د ثانیه نو باسي، نو د مداخله امکانات ډیر زیات دي په څیرنه کې د ایران د حاکمیت لپاره.
مننه. سنگروال صاحب، د ایران په داخل کې له افغان مهاجرینو سره دا لومړی پیښه نه ده چې رامنځته شوې ده، که څه هم د دې پیښې په ارتباط له هم تحقیقات روان دي او تلفات دقیق نه دي معلوم، لیکن دغه سې پیښې ولې بیا بیا په ایران کې پیښیږي؟
ډیر مهرباني تاسو ته او د باز کړو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم لکه تاسو چې وویلې، دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول تیروتنې او دغه ډول غمیزې چې افغانان د دغه ډول غمیزو کې ښکېل دي، دا لومړی ځل نه دی. په وار وار باندې داسې سوي، او په وار وار چې سوي د دې یو ستر لامل دا دی چې د دغو کډوالو غم نه دی خوړل سوی. نو که چېرته په لومړي سر کې د ایران د حکومت په وړاندې باندې ورته غبرګون سوی وای، زه فکر نه کوم چې بیا به دغه خبرې تکرار دي. څومره چې د تحقیق یا د څېړنې مسله ده، تحقیق به وسي یا به ونسي، څېړنه به وسي یا به ونسي، د ملګرو ملتو پلاوی به هلته لاړ شي یا به لاړ نه شي، د بخښنې نړیوال سازمان به خپله هڅه وکړي که به یې ونه کړي، د مهاجرو کډواله اداره به په دې باندې څه وکړي. دا یو طرف د قضیه دی. دومه طرفه هلته انسان مړ دی، هلته افغان مړ دی. نو د یو افغان د یو انسان وژنه دی یو چا په خاوره کې ز فکر کوم دا په خپل دی غي هو جرم دی چې باید ولې داسې وسی چې په یو سیاسي جغرافي موقعیت کې نسی کولای چې د خلکو امنیت ونیسی. دا چې د کډوالو د قانوني غیر قانوني مسله ده دا یو مجبوریت دی ولې د مرګ حق خو نه لري که څوک په د کډوالۍ د مجبوریتونو له مخې او یو څوک لمستې یو هیواد ته نه ځي د مجبوریتونو له مخې ځي ولې د هغې خبرې معنا دا نه ده چې تا هیواد ته څوک رانوځي هغه وزنې د وزلو حق نه لري. او بله خبره چې ته کوم دا اوس دستي ته پوهېږي چې ایرانیان چې دغه د امریکې نه راواخله د اروپا په بېلابېلو هیوادونو کې چې ایرانیان راغلي دا ټول په هغه همدغه په قاچاقي ډول راغلي ټول په قانوني بڼه نه دي راغلي. نو دلته باید د امریکې هیواد یا د اروپایي بېلابېل هیوادونه باید په ایرانیانو ډزې وکړي یا په هغه وخت کې چې رانوته باید وژلي وای. یعنی دا داسې
څنګهروال صاحب مننه. البته تر اوسه پورې لا هم چې تحقیقات نوي شوي په دقیق ډول ممکن څوک نه وایي چې دا کسان وژل شوي دي څومره وژل شوي دي څومره ټپیان شوي دي چا وژلي دي. په دې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم. سید بلال فاطمی تاسو څه فکر کوئ چې دا پېښه څرنګه رامنځته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته قدرمنګلوالو ته او لیدونکو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو معلومه ده اول مرحله نه دا معلومه نه و چې د شاته به چالاسي آیا خپل مستقیمه د احکام دی ایران حکومت ور کړی دی آیا دا فرزند الته ذاتی مسله ده د خپل د مرزبانانو د ایران ده. اوسه پورې هم دا قضیه بالکل واضح نه ده چې دا الته د سیمی بلوچ په ذریعه شوې ده آیا دا واقعا د پاکستان د استخبارات په ذریعه شوې ده. دا بالکل ګونګه ده. یو شی چې پکې ډیر واضح مې سراغ غدا دی چې ایران خپل وګد دنه خالی کړه او دغه لړ ډیر واضح و ځکه چې تاسو معلومه ده چې دا جنایت چې شوې دی دا د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه دی ته سټیټ کرایم وي یعنی دولتي جرم او د دولتي جرم چې دی دا قابل د تعزیر او تعقیب په بین المللي قوانینو کې دی او په عین حال کې دا د جنایت علی بشریت باندې شمارل کیدی شي ځکه چې لوی ډله ده او دا ډله ایزه وژنه کې هم حسابل کیدی شي یعنی کشتار د سجمی او دا ټول کته سو ګوري دا د حاله په محکمه په هغه دغه محدوده کې راځي. یعنی دا چرته
فاطمی صاحب تاسو ویل چې ایران وژه خالی کړه که چیرته د نړیوال تحقیقات وکړي. البته مخکې د اوتی صاحب اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات مشکل دي لیکن بیا هم تاسو فکر کوئ چې بیا هم ایران وژه خالی کولای شي که چیرته د تحقیقاتو خبره رامنځته شي؟
زه دې خبره چون د شروع د خبر وم بعدن دې تر خود به خود راځو دې مرحلې ته ځکه چې اوله کې دا ایران ولې شانه خالی کړه. ایران په دې شانه خالی کړه چې ایران په دې پوهېده که دغه مسله کې راشي دا بین المللي جنایت دی او بین المللي جنایت که دا حالي محکمې ته ځي او ایران په کې راکاګل کېږي په دې ته ایران ته ډېر زیات تعزیرات پې لګېدل تحریم پې لګېدل حتی لکه عمر بشیر غوندې کېده شوې دی پر جمهور په وزراو باندې سفري ته دغه ولګېږي او د دې موقع نه غربیان کافي دا کې بشری ټولنې کولې چې ځکه چې آی سی سی چې دا یو ځنۍ محکمه نړیواله ده چې دلته یو فردم قضیه وړلی شي یو ګروپ وړلی شي یو سازمان وړلی شي یو ګوند وړلی شي یو مملکت وړلی شي. دا د ساحه ډیره وسیع ده. یعنی یو فرد به یو فرد په اروپا کې زه د حق لرم چې دغه دوسیه سبا واخلم او حالت لاړ شم او تیم زما د خوري په دغه ظلم شه. خو شرط دا دی چې زه باید کافي شواهد او اسناد ولرم. راځو دې ته چې ایران چې اوس شانه خالی کړه هغه علت دا دی چې یو د دې بین المللي دغه نه ځانګړي او چې د ایران دا شانه خالی کړه دلته مسؤلیت راځي په امارت اسلامي باندې. امارت اسلامي من حیث مسؤل دی د خورې د دې وګړو. دا باید اول اقدام چې د کړی وای دا وای چې د باید فل فور دغه سیمې ته چې دا واقعه پکې شوې ده د هلیکوپترونو په ذریعه باندې کسانې لیږلی وې ځکه چې د مړو تعداد معلوم شوې زخمیان یې را اوچت کړي وې او بعضې کسان چې غرونه ته تښتېدلي دي هلته پټ شوي دي هغه کسان یې معلوم کړی ځکه چې ایران وایي دا ما نه دی کړی. د دې تحقیق لازمي ده او ایران په دې کې باید شامل شي چې و افغانستان اسلامي امارت ورته وایي چې ته راشه ما سره لاس یو کس زه چې زه دا وګورو ځکه چې دلته زه یو شک بل کومه چون دا په سیمه دی کلاغان کې شوه دی او کلاغان هغه سیمه ده چې د سیستان بلوچستان د ایران او د بلوچستان د پاکستان ترمنځ نږدې افغانستان سرحد ته ده خو واقع د ایران او د پاکستان په سرحد کې شوه ده او په قرار د معلوماتو چې ما د رسنۍ نه ترلاسه کړل ویل چې د دغه کسانو نه بعضی که چې تلی د غرونو کې پر شوي دي څوک پکې روغ دي څوک زخمیان دي یو څه زخمیان په د شپې په تیاره کې په خڅېدلو ځان د پاکستان خاورې ته راسي او دی د نوکندي او د نوشکین شفخانی ته ځانونه رسولی دي هلته یې دی علاج شوی دی خو بیرته دا خلک لادره کدي معلوم نه دي چې دا څه شل که چېرته دی مریضانو بستر و یا فرزن ووتل چېرته لاړل ولې چا دا ونه لیدل آیا پاکستان په دې کمپله واچوله او دا موضوع یې غل که چېرته پاکستان په دې کې لاس ولري معنی دا ده چې د پاکستان د استخباراتو کار دی چې دغه سیمه چې ده دغه د کلګان سیمه او د بلوچستان د پنجګور او همدارنګې تر تفتانه پورې چې 900 کیلومتره کېږي ویل کېږي په دې ساحه کې چې کوم یو بعضې نقطو نه دوی ته خطر دی چې پاکستانیان یا افغانان داخلي ګیران ته وي دا دوی مینګذاري کړې ده د ډېر پخوانه مینګذاري ده او که څوک دې ساحه باندې تېرېږي دا مونونه پې الوځي او دا تلفات دوی
ورکړي البته هغه د داسې راپورونه هم ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د بلوچو یو فعال ازادي راډیو ته وویل چې هلته 14 شوې ده د ماینونو 14 شوې ده او له هغه وروسته ده په وینا د ایران امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي خو بیا هم موضوع لا نه ده معلومه فاطمی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې نړیوالو مراجعو ته رجوع د تحقیقاتو له خاطر دوزه سب آیا ممکنه ده چې په کابل کې اوسنی واکمن طالبان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي د تحقیقاتو لپاره او د دوی رجوع ممکنه ده چې ومنل شي
نه دوی دا امکانات نه لري ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي پایس د حاکمیت پایس د افراد لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویله د کابل نه هم څوک ورتللی شي په آی سی سي کې خپل کیس درجولی شي مګم د آی سی سي او آی سی جی کې په دې ترتیب باندې کیس راجستر کېدای شي چې یو بل هیواد رامخته شي او هغوی عریضه وکړي په ایران باندې چې دوی د 1950 د مهاجرت کنوانسیون چې ایران لاسلیک کړی دی او دغه حادثه سرغړونه وه او اول هم نه وه د نه مخکې موږ مشاهده کړي دي چې نور بار بار شوه هر یو کال کې یو دوه کاله بعد داسې حوادث موږ لیدلی دي نو دا ټول شواهد که جمعواري شي په آی سی جی کې هم په ایران باندې محکمه کېدلی شي په دې کې په آی سی سي کې هم کېدلی شي خو د فعلي حاکمیت د افغانستان دوی دپاره به ستونزمنې شي دا کار وکړي د دې ډېر امکان شته چې یو بل هیواد رامخته شي او دلته یو عریضه وکړي
دوزی صاحب د طالبانو د حکومت اعلان کړی دی چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو هیئت تاکله ده چې تحقیقات وکړي چې په دې کې د دفاع وزارت د دوی خلک هم شته او د سرحدونو او د استخباراتو د وزارتونو هم دا هیئت د دې تحقیقاتو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلی شي په داسې شرایطو کې چې نړیوالو مراجعو ته هم دوی مخه نشي کولی او ایران هم ویلی دی چې داسې څه نه دي رامنځته شي
حد یقل هغه خپل د دو جانبه رابطې کې یو څه اعتراض کولی شي په ایرانیانو باندې او خپل د دو جانبه رابطه بیرته عیارولی شي د نوي حقیقت سره مګم د نه پرته د دوی په صلاحیت کې شی نشته دی خو دې نه یادونې وړ دی چې نړیوال سازمانونه شته دي دلته د مهاجرت په اړه د حقوق بشر اړوند ادارې دي په نړیوال کچه باندې چې هغوی کار هم دغسې حادثو څېړنه ده او د هغوی دپاره ډېر امکانات شته دي چې عریضه وکړي په ایران باندې په دې برخه کې
البته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په کلنۍ غونډه کې چې د چهارشنبه په شپه باندې وه په هغه کې هم په جنوا کې و په هغه کې هم دا موضوع یاد شو مطرح شو او په دې باندې خبرې شوې دي سنگروال صاحب د تحقیقاتو مسلې ته که بیا هم راشم دا حادثه لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي د یکشنبه په شپه شوې ده نو آیا ممکنه ده چې اوس تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې څوک څه ترلاسه کړي ځکه چې شواهد خو هره لحظه له منځه ځي
بله همداسې دی ولې هغه څه چې په لومړي سر کې ډېر مهم دي هغه محل دی واقع دی، محل دی واقع باید تثبیت شي چې محل دی واقع په کوم ځای کې دی. که فرضاً چیرته چون دغه سرحدي سیمه ده دلته افغانستان او پاکستان او د هند او برخې د ایران برخې دي، نو په دغه اساس باندې کله چې محل دی واقع تثبیت شو نو چې کله پیښه په ایران کې شوی ده نو بیا خو ایران ځان نشي خلاصولی. که فرضاً ایران داسې وویل چې اول یوه چاودنه وسوه بیا ډزې وسوې، معنا څه؟ څوک چې چیرته چاودنې کوي څنګه بیا ډزې کوي؟ نو په هر حالت باندې او چې چاودنه څنګه رامنځته سوه یا دا ډزې ولې وسوې، زه فکر کوم چې ایران په هیڅ صورت باندې له دې له ځان خلاصوی نه شي. خو څومره چې د افغان د پلاوي مسله ده، افغان پلاوی خو کولی شي چې د ایرانیانو سره پرې خبرې وکړي، نو که چېرته هغوی د محل د واقع ته لاړ شي او محل د واقع له نږدې څخه وګوري او دا امکانات ورته د ایران حکومت برابر کړي، خو هغه د ځینو نښو نښانې له مخې ثابتولی شي چې دغه کسان د ایران په خاوره کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، په مرمیو وژل شوي دي او که په چکوګانو یا په بل شي وژل شوي، او که رښتیا هغه چاودنه چې هلته شوي د دې چاودنې له بابته وژل شوي. نو کله چې محل د واقع تثبیت شي او د پیښې نویت تثبیت شي، زه فکر کوم بیا کولی شي چې په هغه باب باندې یو شمېر شواهد رامنځته شي.
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې دغه روسي پیښه چېړو چې روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته ننوتل او له ادا سره سم ایراني ځواکونه پرې باندې ډزې کړې دي. د دوی شمېر شاوخوا 300 یاد شوی دی چې په لسکونو کسان د ځینو راپورونو له مخې په دې پیښه کې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. البته ازادي راډیو تر دې شېبې دغه ارقام په هیڅ ډول نشي تاییدولی. ایران ته چې کډوال ځي څرنګه ځي؟ یو افغان چې په ایران کې نن سبا ژوند کوي، محمد اکبر سلطانی، را سره دی. دوی هم دا تجربه کړې ده، له دوی په واورو چې ایران ته څرنګه قاچاقي تللی. سلطانی صاحب، که تاسو په دې برخه کې دا کیسه راته وکړئ، تاسو له کومې لارې ایران ته قاچاقي تللی یاستی او څه خطر و د قاچاق په لاره کې؟
وای بې چوپانه چې رماوي نو به خود لیویان ورولیږي په یوه عادل پادشاه ملت دغه مساته کېږي. سلامونه، مینه نیکی لیدرنش تاسو ته او میرمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. وروره غچاغي خونو موږ چې دا وار خو په قانوني توګه راغلی یو هغه چې قاچاقي یو وار دوه ځلې راغلی ایران ته، داسې راځي و نیمروز ته. وروره د نیمروز څخه وچې ورته وچې وراچي چې دغه زموږ ستي خپل افغانان دي و وچې ورته وچې وراچي و وایي چې ورته ته تقریبا دیش نه پاره، دو دیش نه پاره، یا تیش نه پاره، یا اته دیش نه پاره کې چورواچ و یو چې ورټاته لکه د نېستان د موټر دا سي راوړي څو د پاکستان له مرزه پورې، پاکستان، ایران او چې مرز لري څو ته هم دغه ځای پورې راوړي. دورې چې دلته تا کړه بیا نور بلوچستان راځي او چې بیا هغه د پاکستان بلوچستان دی، بیا هغه دای خرڅي پر هغه باندې، یعنی لکه یو څوک چې پسونه خرڅي، مال خرڅي، داسې شکل دای خرڅي پر هغه باندې، پر پاکستانی بلوچستان. یا هغه پاکستانی بلوچستان بیا وایي و چې ورته ته ماته دیش وویش اتویش درسې نه پر داسې ورچي داسې شکل ورکوي چې خلک پسونه حیوانات هم داسې نه باري لکه دوی چې ودا چې ورتاو ته ورچ بیانو د چې ورتاو سرعت خونو خدای پوهیږي چې په څوک زی او څوک نیس. نو دا بیا د سراوري راوړي
سلطانی صاحب، دغه لار چې د پټیوټا سفر پی کوي دا خاملارې دي کنه عادي سړکونه دي؟
دا جنابي یم صاحب، صاحب دا ورور سړک مړک نستا، لار مار نستا، ویني چې
دلته تاسو تر اوسه پورې څو ځلې ایران ته قاچاقي تللی یاست؟
زه تقریبا دوه درې ځله قاچاقي راغلی.
کله د ایران له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله اوکی بله اوکی موجی یه وقت قچرکی راتلو پا داغ کلگان با دی دا چی وست داغ دا پیش سوی داغ مرزو موجی پر داغ مرز باندی ونیولو دا یران چارواکو موجی یو زای یو موجر تا کرو دوباره یو لو درخت او نو موجی ول تر داغ درخت لاندی دلتا با تاسو کشین یا موج ناسو او چی موقت دا یو رکم موجر دیش هستی بلند ورتوایی چی داغ شاو خواه را بانی را و تخیر او چی را بانی را و تخیر چا خواه تا پرارو که چا دوری پرارو که چوک ورد کشیه نسته او رو را اقا چی پرارو که دا اقو پسی یو چول دزی وکلی خو طول یا را بلا رو را دوباره دلی اونی بلا بالا دسکی را کلا او چی دسکی را کلا بالا دوی پر موتور و دوی خپل پر پا موتور که و موش تقریبا یو داسې به درته ووایو یو سل پنځوس کسه وو دوی په موټرو موږ پیاده وو یعنی دغه د موټر سرعت و د انسان تک خونو بیل فرق کوي نو ته موټر وګوره څومره سرعت لري انسان وګوره خو یو دم داسې وزغستلو په تخت ولاړو دواره یو څه سپین ږیري ماشومان الوکران یو څه زنانې وې راسره دا خو ولوېدې دلی دا چې ول بیا چې زور دروسته واچ دروسته غتل نو ال چې وړو یو ځای په یو کوټه باندې نه استلو یو چې دا شاته کفک شي کنه استلی وای پنځوس نه پاره بالا نه وای نیوی دا سل پنځوس نه پاره هم دلته ځایک دا سل پنځوس نه پاره دلته ځایک بالا هیڅ سورې اواکاش ځای نو دوباره بعضی خلک دلته بیهوش اسو په دا ځای کې ولې وتل بیا د دې ځای در خلاص بیا وړو بل ځای بیا وړو بل ځای دغه لاس پر لاس تقریبا پاستر لسو شپو ورسو ویرات پاستر لسو شپو
ډېر مننه سلطانی صاحب چې دغه خپل حال مو راسره شریک کړل تاسو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بیرته به د موضوع تحلیلی برخه ته راوګرځم فاطمی صاحب دغه سپیش مخکې هم سوي دي لکه څنګه چې د سلطانی صاحب اشاره ورته وکړه څنګه کېدی شي چې د ورته پیښو مخنیوي وشي
مخنیوي خو مشکل ده ځکه دا د قاچاق مسله ده او دا د قاچاق مسله اوس نه ده د په حساب لسیزې وشولې او دا حکومتونه په د باندې نه دي توانېدلې چې دا وکړي زه غواړم مخکې برنامه کې په ځینو مسایلو باندې تاچو شو هغه باندې لږ وضاحتونه پکار دي یو دا وویل شو چې هلته دا ماینونه بمونه د کوم ځای نه شول ما مخکې په اول خپل صحبت کې وویلې چې ایران په خپل سرحد کې وایي چې ماینونه ایښي دي او دغه ماینونه باندې دی برابر شوی دی چې انفلاق کړی دی انفجار کړی دی د سرحدي قوا چې د انفجار په نتیجه خبر شوی دی دغه عمله کې دی چې ممکن او کې دی چې همدغه سرحدي مرزبانان د ایران بالکل پکې نه وي همدغه ایران د پاکستان قاچاقبر بلوچ دایي او دام د ایسای کسان وسی دې دا کار کړی وسی نو دا دغه ځکه موږ وښ د تحقیق ته ضرورت لري بل دا دی چې ته واقعا په موقد واردات ته ځان دی ورسی ولته یو د زخمیان پیدا کی او دغه کسان دی بویسی دغه اته د مړو په وجود کې چې کوم مرمۍ دی دغه مرمۍ کدی وخت یو تحقیق وکړي معلومیږي دا مرمۍ ایرانی ده که دا پاکستانی ده بل خبره مخکې دا د حقوقي نقطې نظر نه تاسو ویل چې افغانستان خو دا حق نه لري چې دی لاړ شي درسته ده من هسي دولت دوی حق نه لري من هسي حکومت دوی حق نه لري چې د آی سی جی ته لاړ شي ځکه آی سی جی کې صرف دولتونه یو د بل په مقابل کې قرار نیولې شي او خو دا ډېر مشکله ده چې د ایران په مقابل کې کوم مملکت د مستقیما راشي او درخواستي ورکړي ځکه خپل افغانستان دا حق نه لري بل دا ده چې یو مملکت کې د ایران په مقابل کې راشي درخواستي ورهم کې نړیوال قانون دادی چې چون آی سی جی کې د دوه طرفینو رضایت لازمی دی که دوه مملکت په منځ کې قضیه راځي هغه قانوني او زی آی سی جی ته په آی سی جی کې قانون دادی چې د دوه طرفو رضایت اول اخیستل کیږي بیا قضیه که فرض نه ایران ورته چې زی طرف نه یم او راځم نه خدای وکړي ټول دنیا په تقاضاګانی وکی دی په طرف نشي قضیه مخکې نه زی آی سی جی مخکې نه وړي ځکه چې هلته میچوال کنسنت چې دی دا د هغې بیس دی د آی سی جی راځو دې ته په آی سی سی کې دا شی ممکنه ده چې فردی موکي ګروپی موکي یو قومی موکي یو ګل او حتی خپل طالبان آی سی جی ته کولی شي او سره دی چې دولت په شکل سوګ نه پیژني مګم دی یو سیاسي حرکت په شکل په افغانستان کې موجود دی هغه کولی شي د قضیه ویسي فخر خبر دغه خو نه کوي نو دا امکانات شته چې نړیوالې موسسې لکه بشري د حقوق سازمان چې دی یونیسیار چې دی ځکه چې دلته تنا تخلف دی آی سی جی د قوانینو د بین المللي جنایي قوانینو نه دي شوی دلته دی کنوانسیون د 1955 او د 1958 د پروتوکول د ماده د درې دېرشمې ماده تخلف هم شوی دی نو چې دلته د کیږي ځکه چې په جبر باندې اکسپلشن په جبر باندې قتل به موجب او حتی هغه ممالک چې بالکل
فاطمی سه محترم فاطمی سه و بخشی کله چې تحقیقات وشي پیش ثابت شي دغه تلفات پکې ثابت شي له هغه وروسته څوک ویلی شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون د ماده کومه ماده په دې باندې تطبیق کېدش تر اوسه پورې خلا خبره معلومه نه ده
کاره خبر ده موږ هم دا وی چې اول تحقیق وشي که تحقیق وشي بیا دا په هغه صورت کې که فرضاً ایران د مجرم سر نه منلې وي چې او زموږه ساکر دا کار کوي موږ ورته ویلي بیا هغه وخت کې تحقیقات ته ضرورت نه دوسیه ورته جوړېدلی شوله چون دا قتل صورت نیولی دی دا قتال د دسته جمعي ټولنیزه ډلیزه وژنه شوې ده مګر چون هغه شانه خالي کړې ده فعلا مجرم معلوم نه دی اول د مجرم معلومېدل معلوم دی محل د حقوق معلوم دی اسناد راټولېدل دي پس له هغې نه به تصمیم نیول کیږي دا کوم خواته دي څوک به دې په مقابل کې ودرېږي څوک په دې کې مجرم دی د مهاجرت پیسه کې ایران د کنوانسیون یو د سیګنیچریز نه دی امضا کوونکی نه دی خو پاکستان امضا کوونکی نه دی مګر د همدغه کنوانسیون دویمه ماده دا وایي ولو که یو مملکت امضا کوونکی هم نه وسی خو یو څوک ورته پناهنده شي هغه به د دې کنوانسیون په احترام باندې هغه کس نه به ځای د تعقیب عدلی لاندې نیول شي نه سزا ورکول شي نه دغه تر هغه پورې چې د جرم معلوم نه
سنگروال صاحب که تاسو ته راشم دغه موضوع که چېرته تحقیقات تی وشی یا تحقیقات تو نشی د افغانستان او د ایران پر روابطو به تاثیر څه وساس په باور
بله لومړی خو دغه خبره مهمه ده چې دا ثابت شي چې اول خو هیڅ هیواد نه وي چې دا د ما په هیواد کې سوی اول د واقع هغه ځای باید تثبیت شي چې دغه واقع په کوم ځای کې سوی که دغه واقع د ایران په خاوره کې سوی ایران یې مني که یې نه مني ایران مسؤلیت لري د خپلې خاورې د امنیت د ساتلو دپاره چې دغه ډول یو واقع باید پیښه نه سي نو چې خاوره تثبیت شو او محل د واقع تثبیت شو نو خود په خوده بیا که ملګري ملتونه دی کې مداخله کوي که بیا فرضاً د افغانستان حکومت دی کې مداخله کوي نو طبعا دا خبره به کیږي خو څومره چې د دواړو هیوادونو مسله ده که څه هم د ایران او د افغانستان ترمنځ مسله خو نننۍ نه ده من په تاریخي لحاظ باندې هم ایران او افغانستان ښه سابقه نه لري ځینې داسې تاریخي او ملي ستونزې لرو چې همیشه داسې واقعات سوي دي او ایران له دې نه د مخه که تاسو په یاد وي یوه ډېره بده غمیزه چې حتی په هغې موټر باندې چې ډزې کېږي یا یو څوک نارې وهي چې یو غرب اوبه راته راکوي یو حتی څوک اوبه ورته نه ورکوي چې په عاطفي لحاظ باندې زه فکر کوم دا ډېره یو بده واقعه ده نو دا ډول ډېرې پېښې سوي دي خو اوس د افغانستان د حکومت یا د طالبانو اداره څومره کولی شي چې په دغه برخه کې له ځانه جدیت ښودلی شي او د جدیت مسله خو لکه څنګه چې د مخه په نورو واقعاتو کې سوي دغومره جدي برخورد طالبانو نه ده کړی نو وګورو چې دا مسله څونه په لسګونو انسانان مړي دي او دې ته نه یوازې سیمه ییز غبرګون ښودل سوی نړیوال غبرګون ښودل سوی نو هیڅوک نشي کولی چې دا خبره اوس پټه کړي نو وګورو چې د پخپله د طالبانو غبرګون په دغه برخه کې څومره جدي دی
مننه سنگروال صاحب دوزی صاحب همدغه پوښتنه کله تاسو وکم دغسې قضیه که چیرته تحقیقات وشي او نشي د افغانستان او د ایران په روابطو باندې څه ډول تاثیر غورځولی شي فکر نه کوئ چې منفي تاثیر به وغورځوي
که تحقیقات نشي خو منفي تاثیر به لري په دې اړیکه باندې خو بیا هم موږ تاسو مخکې مشاهده کړی دي چې د همدس درناکې حادثې وشولې تحقیق و نشو تیرنی و نشو دی پیگیری و نشو نو د خلکو د حافظې یو څه ووتلی نو مونږه د افغانان د غرقېدلو قصه یادیږي په یو سین کې په هرات سره نږدې لکه مخکې سنگروال صاحب چې وایي د موټر چې وشته همداسې نور هم ډېرې حادثې
شوې موټر سوځېدو پېښه وله چې موټر کې وسوځېدل افغانان
هغه یو افغان چې اوبه غوښتلې چا ورته ورنه کړلې نو زما پاند باندې د یو څه چیرته د یو څه عریضه باید محکمې کې وشي تر څو چې ایران متوجه شي چې دوی د څار لاندې د نړیوالو سازمانو له لارې او زه بیا هم ټینګار کوم چې پای سي جی کې هم کیس کېدلی شي په ایران باندې. یو مثال هم د افغانستان په اړه باندې چې تیر میاشت یو کیس راجستر شو د څلور هیوادو لخوا د سیداو کنوانسیون د نقص لپاره هغه کې میوچوال کنسنت نه و مطرح، د افغانستان میوچوال کنسنت نه و، هغه کې بیا هم کیس راجستر شو. د کنوانسیونو کې آی سی جی کې کیس راجستر کول لږ متفاوتي او بایلاترل اګریمنټس کې متفاوتي. نو دلته یو کنوانسیون متاسفانه چې نقص شوی دی د ایران لخوا چې 1950 کنوانسیون دی او په دې اړه باندې میوچوال کنسنت لازم نه دی، دوی محکمې ته وړل کېدلی شي د آی سی جی د لارې. خو خدا خبره ده چې سیاسي اړخ چې کم هیواد مخکښ شي په دې کې دا یو بل بحث دی. زما په اند باندې همدغه فیلي رابطه د ایران چې نړیوالو سره ده یو ډېر نورو ستونزو سره مواجه دي. کېدای شي داسې هیوادونه وي چې په دې وخت کې هغه سیاسي ګټې لپاره خپل رامخته شي او په ایران باندې کیس راجستر کړي او په آی سی سی کې هم کېدلی شي، لکه مخکې ویناوالم چې ویله حتی د طالبان پایس د یو حکومت یې نشي راجستر کولی، پایس د افراد یې کولی شي خو هغه نه بهتر دی چې نور افراد یې راجستر کړي، هغه افراد چې نړیوال سازمانونو سره تړلي دي یا خپل سازمانونه، هغوی دپاره بهتره دی، شاید نتیجه بهتره ای که د هغوی د خوانه راجستر شي کیس په آی سی سی کې.
دوزه صاحب دلته یو بله پوښتنه مهمه ده، شاید افغانان په دې باندې نه یې پوی، که چېرته دوی نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي او نړیوال محاکم دا مسله وڅېړي او دا قضیه وڅېړي او نتیجه دا واخلي چې دومره کسان ژوبل شوي دي یا وژل شوي دي، دغو متضررینو ته څه ګټه کوي؟
دی متضررین خو خپل هغه مشکلات لیدلی دي، تلفات لیدلی دي، شهیدان شوي دي. یعنی دوی ته زه فکر نه کوم چې د ایران حکومت خوانه کوم غرامت ورکړل شي، یا دغه خو حداقل یوازنۍ ګټه به دای چې په آینده کې د دې پیښو کمیدل به یو لاسته راوړنې تر هغه حالت کې چې ایران
زما پوښتنه دا ولس یعنی نړیوالې محکمې د غرامت غوښتنه نه شي کولی که چېرته داسې پیښه وي؟
کولی شي، خو دا چې ایران اول اجازه ورکړي چې دلته شفاف تحقیق وشي هغه خپله به یو ستونزه ایران به چلنج کوي. هر نتیجه چې نړیوال محکمو لخوا نه کېږي شاید ایران پلی نه کوي. ایران ډېر نور مشکلات لري نړیوال محکمې سره، زه فکر نه کوم چې نتیجه به ترلاسه کړلی شو چې دوی غرامت ورکړي. محکمې کولی شي چې داسې یو پرېکړه وکړي، خو پلي کول یې بله ستونزه ده.
مننه داوزه صاحب. فاطمی صاحب، د طالبانو یو استازی او بخشی د ایران د سیستان بلوچستان یو امنیتی چارواکی دا خبره کړی ده چې ځینې کړي په دې کلاس لري او غواړي چې د ایران او د افغانستان روابط خراب کړي. که څه هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې احتمالا ممکن پاکستان په دې کلاس ولري، اما له دې احتمالاتو که چیرته ورتیر شو، داوجي صاحب هم په یو ډول دې ته اشاره وکړه، داسې امکانات هم شته؟ بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، په یو ډول فاطمی صاحب
کاملا نشته ده، امکانات موجود دي دکې چې تحقیق نشوي. مونږ تاسو هر خواته شک تللی شي، لپاره دي چې مونږ تاسو ته ساحه ولوي ده په هر چا ګمان کې تر هغه پورې چې تحقیق صورت ونیسي، زید جرم معلوم شي، افراد تثبیت شي، افراد نه تحقیقات وشي، موقع او زمان وخت عوامل علتونه اسناد او پول راټول شي، پس لاګی نه بیا موږ تاسو ساحه محدودیږي، دغه ساحه نه وته نشو. نو فعلا لپاره موږ تاسو هر خواته ګورو. اول زموږ تاسو مجرم چې دی ایران دی، ځکه د ایران خوره کې دغه شوی. دویم شکم لپاره دی چې د موقع نه چا استفاده کړي د بدنامولو درته، ځکه د افغانستان او د ایران ارتباطات ډیر زیات کړي، ایسای په دې خوشاله نه دی. نو څنګه چې مخکې تاسو هغه یو ملما سلطانی صاحب هم ویلي چې موږ دلته لاړو، بیا موږ پاکستانی بلوچو ته وسپارل شولو، بیا هغوی دا زموږ انتقال وکړو، بیا موږ د ونې لاندې هلته راټول کړی شو، بیا په موږ یرغل وشو، کسان ووژل شول. نو دې کې پاکستانیان دغه قاچاق خبر چې دی د پاکستان د استخباراتو سره اردو سره لار لري، ځکه د پاکستان د دغې سیمې نه چې ایران سره ده، نه تنها چې د انساني قاچاق د برکته د جنرالان پیسې ترلاسه کوي، د پټرولو د لارې نه، د پټرولو قاچاق، د مواد مخدر قاچاق، دا ډېره لویه سیمه ده. همدې لپاره ایران دلته نه تنها چې مینونه ایښې دي، دی غواړي چې دغه 960 کیلومتره ټول دا ساحه چې ده دا په بنده کي، دا بنده کي لپاره دی چې د افغانستان نه دومره اذیت ورته نه دی لکه څومره پاکستانیان ډېر مهاجر کیږي. تاسو پوهیږئ چې تیر 2003 نه تر 2003 پورې 2.4 میلیونه دغه مهاجر شوي دي د پاکستانیان، نو دی مهاجر شوي دي او په دې وځي په کوم لار وځي، دغه ایران ته راځي، د بندر عباس لارې نه عربي سیمو ته ځي او د ترکیې د لارې نه اروپایي سیمو ته ځي. دا د دې دغه سیمې دي او دی دغه نه دین ایرانیان سخت متضرر دي. راځم بیرته دغه حقوقي جنبه کې چې بحث وشو، د کنوانسیون د 1955 تر لاندې په آی سی سی د قضیه نشي تللی، مګرم دغه د کنوانسیون 1955 دغه چې دی سټیورټ چې دی یا نگهبان چې دی دا یونیسیار دی. یونیسیار کولی شي چې د دې تخلف په مقابل کې قانوني اقدامات وکړي. بل خبر دا ده چې بشري څانګې د ملګرو ملتونو کولی شي د بشري ناورین له کبله د باندې قضیه جوړه کړي او دا ویسي. راځو دې ته چې وبخښي وشو چې میچوال کانسنت ته ضرورت نشته دی. یو طرف خو قضیه دایرولی شي، قضیه مخکې نظیماده ټکې ویلې دایرول خو مثلا نه د زمزمه درخواستي ورکوم یو مملکت په اس باندې یو بل مملکت، کله چې دغه میچوال کانسنت تزي چې دغه تر ازیدې دي قضیه کې هغه وینه راځم. جرمني دا قضیه د افغانستان مقابل کې دایره کړې ده، سلور مملکتونو کړې ده. استاد حقوقي نقطې نظر نه دا وګوري چې اول افغانستان د ملګرو ملتونو عضو نه ده، دغه په مقابل کې د قضیه نشي دایره ده. یو نقیزه، دویمه نقیزه دا ده چې افغانستان کانسنت پکې ضرورت ده، هغه چونه شي جرمني دلته ولاړ وسی کنه، جرمنی څه کولی شي؟ اسم نشي کولی. قضیه مخکې ځي نه قضیه مخکې نه ځي، مهم دا نه دی چې چا راغی هلته قضیه وکړله، مهم دا دی چې قضیه مخکې ځي که نه ځي. قضیه مخکې نه ځي، اما په آی سی سی کې برعکس قضیه مخکې تللی شي. قضیه که ته شواهد ورته وسپارې، اسناد ورسره ورکې، میچوال کانسنت نه بغیر د قضیه د مخکې ځي او هلته په دې باندې تحقیقات کیږي. نو فلحاظ دې دواړو کې کافی توپیر موجود دی او دې پروسیجر کې کافی توپیر موجود دی. دا چې تیره میاشت دی راغلل او درخواستي د افغانستان په مقابل کې د اپارتاید جنسیتي یا د تخلف د حقوقو په بنیاد ورکړل، هغه ورکړه درخواستي، مګر افغانستان د ملګرو ملتونو فعلا عضویت نه لري. نو په دې اساس باندې او که دې بیا راکاږي من هیڅ عضو، خو نصیر فائق به راکاږي. نصیر فائق قلته نازه، هغه د افغانستان اساس نه ده، د پخواري هغه د غوګوم نه دی راکاږي، څه چې پکې کوي دی بلا ورپسې څه کولای شي.
مننه فاطمی صاحب. سنگروال صاحب، بیرته د دې قضیې بل اړخ ته راشو. فرضیه ده تحقیقات وشول، لیکن تر دې مخکې نورې پیښې هم په ایران کې له افغان مهاجرو سره شوې دي. هغه افغانان چې ترکیې ته اوښتي دي له هغوی سره هم بد چلند شوی دی. دغه اوس هم کوم افغانان چې د ایران له سرحده ترکیې ته اوړي، ترکان ورسره نهایت بد چلند کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې له لویه سره افغانان کولی شي چې دغه د له کډوالو سره د بد چلند موضوع یوې نړیوالې محکمې ته په یو ډول راجې کې، حتی لکه داوجي صاحب خو که څه هم ویل چې د حکومت په سطحه یې نشي کولی، لیکن په بل ډول نورې لارې ورته شته.
تصویر چې دا اوس دستي موږ پرې غږیږو، دغه واقعه په داسې ځای کې شوې ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې تقریبا دغه سیمه ډېره پاکستان او ایران ته نږدې ده، یعنی د افغانستان د اوسني موقعیت له مخې دغه سیمه د افغانستان نه یو څه لرې ده. او دا په تاریخي لحاظ هغه سیمه ده چې کله چې پاکستان په 1940 کال باندې جوړ شو، دغه خاوره د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. هغه وخت ایرانیانو داوه وکوله په دغه خاوره باندې چې دا خاوره له موږ لکه د ډیورنډ کرښې په څیر باندې موږ نه برطانوي هند نیولې، موږ خپله خاوره بیرته غواړو. بیا تقریبا د 380 میل مربع ځمکې په اندازه باندې لا شاوخوا البته مطلق نه سمېلی دغه خاوره بیله شوه. دغه خاوره اوس د ایران خاوره ده، یعنی نږدېوالی پاکستان او ایران دواړو ته نږدې دی. شاید پاکستان کوشش وکړي چې دغه واقع چې سوی دا واقع په ایران چپه کړي، او ایران خو ځکه د دې نه ځان نسي خلاصوی چې دا تثبیت خبره ده چې دا په ایران کې سوی دا چې د چا لاس سوی لکه دی چې وایي چې په دې کې یو بارانی لاس موجود ده، هغه به د دې ادعایي خو ډېره ادعا فقط د دې ترمنځ روانه ده. او څومره چې د کډوالو د مخه نیولې مساله ده، زه فکر کوم دا په لومړي سر کې خو ډېره مهمه دا ده چې د وخت حکومتونه یا په خپله طالبانو حکومت باید د دې مخه ونیسي. په هیواد کې بیکاري ده، په هیواد کې بېوزلي ده، ولګه ده، دې مخه داسې نیول کېږي. او دا چې کوم ظلمونه د ایران د خاورې نه راواخله، این د ترکیې پورې، په خپله د ترکیې په دې خاوره کې چې څومره ظلمونه سوي، که دا فرضاً سړی وچیړي، دغسې غمیزې رامنځته سوي چې حتی له لیکلو له اورېدلو یې په هغه عاطفي لحاظ باندې انسان ته یو دردونکې پیښه ده. نو زه فکر کوم په نړیوال کچه هم چې هغه کومې ادارې فعالې دي، یا د کډوالو نړیواله اداره ده، یا د بخښنې نړیواله اداره ده، یا نورې کومې دغه ډول کیسونه چې په ملګرو ملتو کې ځینې هیوادونه یا ځینې کسان یې اخلي، دا چې هغه به څونه د دې خبرو پسې وګرځي. زه فکر کوم دا موضوع به ډېر اوږد مهاله موضوع وي. اوس داسې د موږ ستونزه چې د افغانانو ته ورلغاړې ده نه پیحلېږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
بیرته د دې خاطر چې دا بحث یو څه راغون کړو، دغه څه پیښي د دې خاطر چې د دې مخنیوي وشي، که څه هم سنگروال صاحب ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دننه باید د کار زمینه برابره شي. د کار زمینه برابرول هم یو وشت مثال غواړي، لیکن یو بل اړخ ته یو فرهنګي مشکل هم شته. ګڼ افغانان هغه کارونه چې په ایران کې کوي، په هغه باندې شرمیږي چې په خپل وطن کې وکړي. څه فکر کوي چې دغه رقم یو عامه پوهاوی هم په کار نه دی چې د هر کار لپاره افغانان ایران ته لاړ نشي، پاکستان ته لاړ نشي؟ مثلا زموږ ساسو افغانان ریډه په کراچۍ کې چلوي، خو که چېرته په کابل کې څوک ریډه ورکړي پیغوان شرمی شي. دوځای سر
هم مشاهده کړی دي، مګم مسله د دنم جوړه ده. مسله په عمق کې اقتصادي ده. د افغانستان اقتصادي حالت ښه نه دی. 2021 کال پرتله د 10% نه زیات جی ڈی پی د افغانستان کم شوې ده، او د نقدي توانایي لیکویډیټي د ټول مسایل د اقتصاد د سیو حالت تر غلي دي چې د خلکو اقتصادي حالت کال په کار خرابېدو خو روان دي. نو اجرت په ډیرو باندې جبري ده، متاسفانه د اقتصادي حالت هم دا جبر پی راوسته ده. خو دا بیا هم د نن مسائل د افغانستان یو طرف، هر څوک چې ماجر شي د خپل خاورې نوزي بل خاورې ته اجرت لپاره، هغه نړیوال کچه باندې خپل حقوق لري او داس چلند سره باید مخامخ نشي. دا دوه مسائل زما په اند باندې کاملا جدا دي. که مهاجر زی یا نزی د افغانستان، خپل حقوق لري مهاجر، هغه څوک نشي نقصوله د حق نه لري.
په دې کې خوشحال نشته چې د مهاجر حقوق لري، لیکن د ایران چارواکي څه وایي؟ فرزن کاظمی قومی دا وویل چې ایران دا حق لري چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر څه دی؟
حق نه لري، په دې رقم حق نه لري، ځکه چې مهاجر اروپایي هیوادو ته ځي. په کشتۍ کې ځي، د کشتۍ کې هر رقم خطر مواجه کېدای شي، مګم تر څو چې مرزي قواو تثبیت نه کړي چې دا یو بریت حالت دی، بریت کېږي په دوی باندې، دوی حق نه لري چې دا رقم چلند وکړي. نو د دوی دا څرګندونه خپل حقوقي مشکل لري، د ښاغلي قومي څرګندونه.
شاید دا مطلب دا نه وي چې د خپلته دا ردوي چې هلته ډزې شوې دي، لیکن له لویه سره فرضاً ایران اوس دا اعلان هم کړی دی چې له افغانستان سره ممکن په د شاوخوا 900 کیلومتر سرحد باندې یو دیوال جوړ کړي یا اصغن تار وغځوي. یعنی د مهاجرو د مخنیوي موضوع په قانوني لحاظ باندې، آیا ایران کولی شي چې د مهاجرو مخنیوی په مختلفو شکلونو وکړي؟ البته د روسي قضیه ته مې اشاره نه ده.
بله بله واسی کولش، یعنی اغزن تار غزول دیوال جوړول موثریت بل خبره ده په نور نړۍ کې چې موږ لیدلی موثره نه دي داسې میکانیزمونه، مګر خپل هڅه کولی شي او ماجر بندي کولی شي بندی حالت کې څو وخت ساتل ډیټینشن کې ورته وي تر څو چې هغه کیس پروسس کی هغه هویت تثبیت کی، مګر خپل حقوق د 1950 کنوینشن کې ماجر لري او د سیاسي فعالیت پرته نور په هر برخه کې دوی کولای شي چې د هغه هیواد ته هجرت کړي د هغوی د تابع په شان حق لري. او ایران دا کنوینشن امضا کړی دی ولو کې څه ملاحظات یې درلوده د امضا کولو په وخت کې، مګر د دې کنوینشن غړی دی ایران، دا حق نه لري دوی چې حتی اخراج کړي مهاجر.
یعنی که چېرته دوی په مهاجرو باندې فشارونه زیاتوي د افغانستان خواته څه کولای شي؟
متاسفانه فعلی حالت کې زه فکر نه کوم چې د دوی په واسطه یو څه لیوریج نه لري. خپل د نور نړۍ له خوا تحریمات او حالت کې دي، دغه هر مملکت چې دوی ته یو غږ مو کې دوی مجبور دي چې لبیک ورته وایي. نو زه فکر نه کوم چې دوی به ایران د مهاجرو په مسلې باندې ورسره رابطه خپله خراب کړي.
مننه داوزای صاحب. فاطمی صاحب بیا هم که د مسلې ترشتو چې طالبانو هیات استولای دی او استبی چې د دې پیش تحقیقاتو کې ملګر ملتونه هم ورته غوښتنه لري، که چیرته دغه هیات لاړ شي او دا هیات خواغه د ایرانیان ممکن ورسره وي، البته دا فرضي پوښتنه ده، او دا هیات بیرته ووایي چې نه دا پیش دومره لوی نه ولا او ترامنس شوی دی او د ایران ځواکونو معمول فایر نه پکړي، په هغه صورت کې څه اټکل کوي چې څه باید وشي؟ یعنی نتیجه به څه وي که چېرته دا قضیه بیرته دغه په دې شکل باندې توجیه شي؟
یو خدا دې دومره په اسانۍ باندې خو په کمپل نشي اچولی چې درې سوه کسه انسانانو ژوند مسله ده، یو کس نه دی، دوه نه دی. په اروپا کې یو کس ته ووژنه مکمل نظام پې بدلیږي، ټول دغه کېږي. دا خو زموږ تاسو درېمه نړۍ ده چې د انسان ارزښت نشته، د درې سوه وژل کېږي یا تحقیق کېږي او دا کېږي. دا په هر رقم د تاثیرات به وي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو دا ټول بحث وکړه په یو مهم ټکی باندې باید بحث دا وکړو چې ایران چې مسؤلیت دی یا د پاکستان دی، د هغې نه زیات مسؤلیت د امارت اسلامي دی. دا تحقیق باید وشي چې دا خلک ولې وځي، څه دلیل دی، په کوم عوامل وځي، یی چا لاسته پریوتل، چا د دې ځینه ویوړل، کوم ځای ته ویوړل، چې هغه معلوم شي. دا د بیکارۍ نه تللی دي، د بې ډوډۍ توب نه تللی دي، د بې تعلیمۍ نه تللی دي. دا درې تنه شاید د اسلامي نظام په چوکاټ کې چې څوک ځانته اسلامي نظام وي او ځانته امیر المؤمنین وي، هغه د الله او د رسول په نزد مسؤل دی. د دل لاس او د دې ګریوان به په ورځ د عشر د دې په لاس کې اوسي، هم په دې دنیا باندې دی په حقوقي او قانوني لحاظ سره مسؤل دي، هم په ورځ د عشر باندې مسؤل دي. ځکه موږ تاسو وایو چې موږ پیرو دي سلف صالحین استو. سلف صالحین کې ستا امیر المؤمنین حضرت عمر وای چې کچرته یو سپیخ په زما امپراتوری کې ماته شي یا جوبله شي یا د یو اس سم ته ضرر ورسیږي، الله به په ورځ د عشر زمانه پښتنه کوي. نو که هغه دا وایي چې مانه الله پښتنه کوي، د دلته درې سوه انسانان وژل شوي، د ده پښتنه به د امارت اسلامي نه، ملت د افغانستان هم کوي، تاریخ کې بم دا درجیږي او د الله په حضور بم دی مسؤلی دی. ګوره په قران عظیم الشان کې واضح آیت دی چې یو انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده، د یو انسان ژغورنه د ټول بشریت ژغورنه ده. که بی ګناه انسان وژل کیږي او یو بی ګناه انسان ته بچ، دلته درې سوه بی ګناه انسانان سب په دغه وژل کیږي، ځکه دا خو ایجنټان نه دي، دا خو د جاسوسان نه دي، دا خو د چا غلامان نه دي، دا خو کافران نه دي، دا د دې خوري بچی دي، افغانان دي، ولو که هر څوک دي او د هر قوم او هر قبیله او د هر مذهب نه دي، خو د دې خوري افغان دي او د دې نظام د جبر او د مجبورۍ نه وته دي. دې نظام ته چغي وهو په خوله مرتوش کېدله، سترګې مرتب نور دغه شولې چې د خدای د پاره د ملت اواز ته جواب ورکه، کار ورته پیدا کړه، روابط د نړۍ سره جوړ کړه، خوندي ورته خوشی کړه، قانون اساسي ورته ورکه، نظام نویت د تعین کړه او خپل لاره چاره د معلومه کړه د نړۍ سره. دا که غوښتنستانه خلاف د قبل المللي قوانینو نه دي، دغه غوښتنستانه مداخله نه ده، د تعلیم غوښتنه آیا مداخله ده؟ آیا دا دیدیم آیا د قرآن او د حدیث سره کوم تخلف لري؟ دا موضوع د آیا په قرآن کې د تعلیم اجازه، د ښځو او د سړي حقوق په قرآن کې کوم ځای کې تفاوت لري؟ یا یوهن ناس کلمه د دواړو جانبو ته، یا یوهن ناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای انسانانو ما تاسو د یو مور پلار نه پیدا کړی، دلته خزه او سړی کل مساوی دي، دلته هیڅ برتری په سړی نه لري، هیڅ برتری د خزه د سړی په خزه نشته، بلکې دواړه د الله بشر دی، دا نشي کېدلی. ته دا اوس د مکتب د من کړی 15 کاله بعد ته ښځینه ډاکټر نه لري، زموږ به خپل د خویندې میندې کوم ځای ته وړو؟ ملا صاحب خو فکر کېدی چې دا د مړ کېږي، خدای دې اوس مړ کړي، دا به د الله جواب څنګه ورکوي؟ ځکه دا بشر نه دی، دا انسان نه دی، دا مساوي حق نه لري. دلته ګوري اول مونږ او تاسو باید خپل نظام ته دا دغه وکړو چې د خدای دپاره په خود راشه، د خود قرآن او د سنت نخپې مه غځوه. د مونږ ایران پسې مونږ وهل اسانه دي.
مننه فاطمی صاحب، مننه فاطمی صاحب.
ځولای شو جنگیدلی شو، خو مونږ همیش د خپل د دننه، خپل د نفس نه، خپل د وجود نه تباسو، او دغه اصلاح او دغه زمونږ د دننه لازمی ده. اسلامي امارت اول باید د جواب ورکړي چې ولې هغه غوښتنه چې د ملت به حق دي هغه نه مني، چې هغه حل شي چې ملت ونه وځي. ګورئ د شپږ څلوېښت کاله چې مونږ تاسو مهاجرینو لرو، د کمونستانو د راتګ نه بعد مونږ تاسو 1.5 میلیونه مهاجر درلودل، د امریکایانو راتګ نه پس 1.5-2 میلیونه په هغې کې نور اضافه شول. اما اوس تاسو وګوري دا تعداد 12 میلیونه ته رسېدلی. په لیست د نړۍ په ټاپ لیست کې افغانستان اول دی، یوکراین دویم دی، سوریه دریمه ده، او فلسطین څلورم دی، در حال چې د دې په پیړۍ په سر کې فلسطین اولو او بیا نور پسې نور ممالکو. فلهذا د ده مسؤلیت اسلامي امارت ته ګرځېږي، او د بین نړیوالو قوانینو په نس کې، او حتی زموږ تاسو د ملکی قوانینو په نس، دی مسؤول دی د دغه قتال، او دی به جواب ورکوي.
مننه فاطمی صاحب. په همدې برخه کې به د سنگروال صاحب نظر هم واخلم. سنگروال صاحب، د په کابل کې د واکمنو مسؤلیت تر څه بریده دی؟ فاطمی صاحب خو یو څه توضیحات ورکړل.
بلې، رښتیا هم خو هغه اساسي غټه ستونزه خو همدا ده چې دغه ځوانان چې له هېواد وځي، خو په لومړي سر کې خو دې وی مړی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره خپل فامیل، خپل کورنۍ ته یا ځمکه خرڅوي یا په قرضو پور پیسې اخلي، او بل اخره دې ځي دغه سیاوزه ته چالتا کار وکړي، خپل کورنۍ ته ازوخه پیدا کړي. دغه موضوع هغه وخت خالدای شي چې د افغانستان دننه دې ته کار پیدا شي، دې ته د روزګار یو سرچینه پیدا شي. نو دا چې نه دې به څه کوي، حتمي به د ښه ژوند په لټه کې به دې د خپل ځان قربانۍ، د خپل ټولې ستونزې تکالیف بګالي. ته پوهېږې چې یوازې دا نه دی چې دغه 300 زیاتو کم انسانان دلته وژل شول، دا چې په سمندرو کې څونه غرق شول، دا چې د ترکیې او د ایران ترمنځ په دې لیکه باندې څونه خلک له منځه لاړ، دا چې د ایران او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څونه انسانان مري، تیقینو کو چې دا ډیره لویه بګنونکې او ستره غمیزه ده. خو دا چې فرضاً ایران ته مونږ وایو چې دا خو تا حق دی چې د کډوالو مخه به نیسي، ولې دا خو د تا حق نه دی چې ته به انسان وژنې، ته به افغان وژنې، ته به یو څوک وژنې. او یا فرضاً دوی کولی شي چې په بعضې وختونو کې همدغه ډول تورونه په افغانانو لګولي، یو پلمه ورته پیدا کړي، نن یې فرضاً نیخ په نیغه په ټوپک وویست، ولې دې نه پرته د نشه یي توکو په نوم باندې زیات تعداد اعدام شول، زیات تعداد دا اوس هم د ایران په زندانو کې افغانان پراته دي، بې سرنوشته پراته دي. فرضاً اوسنی حکومت، پرونی حکومت، هیڅ حکومت نسو کولی چې د کډوالو دغه لویه او ستره ستونزه چې اوس راپیخه نه ده، دا تقریبا دا کلونه راپه دېخوا راپیخه ده، هیچا د دې کډوالو غم او نه خوړله. په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په پاکستان کې دي، هغه کډوال چې په ایران کې دي، دوی د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي، نه یوازې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ دی ډېرې ستونزې ګالي. نو دې لپاره چې دغو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي، اساسي مسله فقط د طالب چارواکو دی چې طالبان باید په هېواد کې دننه دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه بېکاري، بې وسي، بې
وزري سنګروال صاحب که او بخشی که دې سوجه فردن یو طالب وایي چې دا د فقر مسله وسنۍ نه ده او حلاری سخت دی، مثلا فرضیه ده، زه په خپل په دغه ازادي راډیو کې مې لجن اوریدون خدا اوریدلې دي چې ایران ته کډه شوي او یا فرن ازبکستان ته تللی وو، د دې له خاطره چې لونه مو په مکتب کې وي، غلطه په افغانستان کې مکتب نو. یعنی ځینې ډېر واړه شیان هم شته چې د خلکو یې مخه نیولې ده، همداسې نه ده؟
دا واړه شیان نه دي، دا ډېر لوی شیان دي.
واړه مې مطلب لدی چې په اسانی سره حل لاره په یو فرمان باندې حل لاره ده.
دغه ډول کسان چې وزل سوي دا خو بې وزله بې کسه او غریب خلک دي. ولې ته پوهېږې چې د افغانستان ډېره سرمایه په کوم نوم ووتله؟ په کوم نومو نه ووته بلکې په حقیقي نوم ووتله چې هغه څوک چې د یو څه شتو خاوندانو هغو سرمایه ایران ته وویستله، هغو سرمایه پاکستان ته وویستله، هغو سرمایه منځنۍ آسیا ته وویستله، هغو خپله سرمایه ترکمنستان هغو بخې ترکیې ته وویستله، هغو دوبۍ دې زوی ته وویستله. ولې وویستله؟ هلته یې کورونه واخیستل، هلته یې خپل د خپلو نجونو د ښوونې روزنې دپاره هلته ځایونه ونیول، هلته کاروبارونه شروع کړل. نو که چېرته طالبانو د ښوونې روزنې دروازه نه وای تړل سوې، خصوصا د نجونو په تړاو باندې ښوونځي پوهنځي پرانیستي وای، زه فکر نه کوم چې دغه سرمایه به له هېواده وتلې وه. له یوې خوا به دغه سرمایه له هېواده نه ووتلې، او له بلې خوا به د ما هغه کډوال چې بیرون ځي، ته پوهېږي دا ژبه له لاسه ورکوي، کلتور له لاسه ورکوي، ټول اجتماعي مناسبات له لاسه ورکوي. دا یو ډېره لویه غمیزه ده د یوې ټولنې
لپاره.
راز راز ستونزو سره لاس و مخامخ کېږي. زه فکر کوم چې طالبان کولی شي، تاسو خبره د یو فرمان له مخې چې سبا اعلان وکړي چې هغه نجونې که څه هم یوه دوره د پوهنتون ځای سو درې څلور کاله تعلیمي تلونه ځای سول، دوی کولی شي چې سبا اعلان وکړي چې ښوونځي باید پرانیستل شي، ښوونځي باید پرانیستل شي. زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر هغه کسان چې تللي دي د همدغې ستونزې له کبله شاید بېرته هېواد ته راشي او سرمایه هم خپل هېواد ته راولي.
مننه سنگروال صاحب. د خبرونې وروستي او شیبو کې تقریبا یو دقیقه څه باندې یو دقیقه وخت لرو. داوزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه د سروان له ولسوالۍ سره چې کومه پیښه رامنځته شوې ده او د دې د تحقیقاتو غوښتنې کېږي؟ که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات ممکنه نه دي، لیکن همدا قضیه د افغان کډوالو سرنوشت او برخلیک له تو سره مخامخوي، او څرنګه کېدی شي چې وضعیت بهتره شي؟
خو بهتره در خو نور ویناوالو پی تبصره وکړله چې دا د افغانستان دننه ستونزې دي، تر څو چې هغه حل نشي دا مسله نه کمیږي. خو دلته د انسان قاچاقبران دي، هغه شبکې شته دي، هغوی په اړه مبارزه پکار ده. ځکه چې یو ستاسو هغه کس چې د سیمې ساحې نه تاسو سره تماس نیول، وی ویل څه په بېرحمانه ډول باندې افغانان هلته قاچاق کېږي. دا مجرمین دي، دغه د انسان قاچاقبران مجرمین دي. ما دوی په اړه باندې په استانبول کې دوره کار کړی، دوی حتی داسې ظلمونه کړي دي چې د خلکو پیسې لوټ کړي وژلي دي، د ګردوت او د نورو شیانو تجارت هم دوی په د انسانانو باندې کوي. نو هم باید دغه مجرمینو دغه شبکو په خلاف باندې مبارزه وشي، چې دا اسلامي امارات، پاکستان، ایران دې ټول مکلف دي په دې دغه کې. خو متاسفانه لکه ستاسو مخکې وینا اول چې ویل، ډېر شواهد داسې رامنځته شوي دي چې د سیمې هېوادو حداقل استخباراتي ډلې په دې کې شریک دي.
ډېره مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. له سنگروال صاحب څخه منندوی یم، همدارس له فاطمی صاحب څخه، او هغه اوریدونکی د خبرونې سلطانی صاحب چې په خبرونه کې برخه راسره واخیسته، له هغوی هم مننه کوم. زه احمد چبر اجازه اخلم.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نو سایا ما دشنو دوڑا کر نشی اشنا یا بہ
خلک را غلی بابو ویا بوس پکی گویا بو کاری بارو نا دشنو سلو نو سارو نا دشنو مات کا زندیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو مات کا زندیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کیا دشنو بنو پسارو نا دشنو لورے مالک لورے مالک کر خو واپی مورا یوڑ کے تائکالا ویر کبھی نا دشنو شنو